السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. زه صادق رښتنی یم او له خپل تخنیکي همکار امان الله میرزی سره مو د ازادي راډیو څخه د یو ساعته خبرونې ته هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې مو په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پرون د حملې په اړه د بیلابیلو عکس العملونو خبرو. په عین وخت کې چارواکي وایي چې د دغه حملې په اړه له تېرې شپې راهیسې جدي تحقیقات پیل کړي. په بهرنیو خبرونو کې به واورئ، د خیبر پښتونخوا پر یو پوهنتون د افراطي وسلوالو له خونړي برید وروسته نن د جنوري 20مه په پاکستان کې ملي ماتم اعلان شوی. د امریکا علمي موسسه وایي چې 2015 کال په تیرې یوه پیړۍ کې تر ټولو تود کال و چې د مځکې د کورې د تودوخې زیاتېدل ښیي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او کور کلی به هم درته وړاندې شي، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې صفي الله ستانیک زی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د مشرانو درې اړخیزې غونډې اصلي اجنډا د سولې او ثبات لپاره په هڅو باندې خبرې یادې شوې. د ټولنیز عدالت غورځنګ د انتخاباتو موجوده کمیسیون لخوا د انتخابات د نیټې اعلان په حکومت باندې د خلکو د بې باوري کېدو لامل وباله، او د کورنۍ چارو وزارت وایي د طلوع تلویزیون په کارکوونکو د پرونی حملې په اړه له تېرو شپې راهیسې تحقیقات پیل کړي. بشپړ خبرونه. د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د مشرانو د درې اړخیزې غونډې اصلي اجنډا د سولې او ثبات لپاره په هڅو باندې د سلام مشورو خبرې یاده شوې ده. افغان ولسمشر د سویس په داوس کې د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره پرون سویس ته تللی وو، او نن به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره هم وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به هڅه کوي چې په دغه کتنه کې د سولې پر روان بهیر له یادو مشرانو سره خبرې وکړي، او هم به په ځینو غونډو کې په اقتصاد او نړیوال امنیت وغږیږي. د سویس په داوس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته د 500 هیوادونو مشران بلل شوي، او شاوخوا 2000 نور ګډونوال هم لري چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازیتوب کوي. د ټولنیز عدالت غورځنګ د انتخاباتو موجوده کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلان په حکومت باندې د خلکو د بې باوري کېدو لامل وباله. د دې غورځنګ غړیو نن په کابل کې غونډه وکړه، او ویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنه کړې وه چې له دغو اصلاحاتو مخکې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو نیټه د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړه، چې دا د خلکو د باور د ماتولو په معنا ده. تیرونی د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکي کال د میزان 24مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، په حکومت کې هم لګن شمیر غبرګونونو سره مخ شو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د طلوع تلویزیون په کارکوونکو د پرونی حملې په اړه له تېرو شپې راهیسې جدي تحقیقات پیل کړي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل پولیس په ګډه له نورو ځواکونو سره څېړنې کوي، او ډیر ژر به د دې پیښې ټول جزئیات روښانه کړي. هغه صدیقی وایي د افغانستان ملي پولیس له نورو ځواکونو سره په ګډه په کابل کې له تېرو شپې راهیسې د دې تروریستي حملې ټول اړخونه څېړي. موږ هڅه کوو چې د دې پیښې جزئیات د وخت په تېرېدو له خلکو سره شریک کړو. خغلی صدیقی په خبر افغان فوجیان مده وسلواله مخالفینو پر ضد خپل مبارزه جاری وساتي، او افغانان هیڅ کله داسې بریدونو لعمله لپرمختګ نه پشاکیږي. د طلوع تلویزیون په کارکونکو باندې هیرشپه د کابل په دارلمان کې موټر بم حمله وشو، چې پکې د طلوع تلویزیون او کارکونکو وجل شول او 25 نور ټپيان شول. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د امریکا سفارت د خپل ادباو د ژوند خوندیتوب لپاره د تروریستي حملو په اړه خبرداري ورکړې ده. د وزارت ویان صدیق صدیقی ویل د امریکا سفارت د خپل کارکونکو امریکایي د ادباو د خوندیتوب لپاره د احتمالي ګواښونو پر وخت داسې اعلانونه کوي، او هم جزئیات له افغان امنیتي ادارو سره شریکوي. ځینو رسنیو د امریکا سفارت د یو بیان له مخې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپل ادباو ته خبرداري ورکړې چې په ځانونو پام ولري، ځکه چې امنیتي وضعیت ښه نه دی او وسلوال مخالفین کېدای شي روانه میاشت ځینې حملې وکړي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د خیبر پښتونخوا پر یو پوانتون د افراطي وسلوالو له خونړي برید وروسته نن د جنوري 20مه په پاکستان کې ملي ماتم اعلان شوی. د پېښور په 400 سیمه کې د بچا خان پر پوانتون د وسلوالو په برید کې د دې پوانتون محصلان او استادان په نخښ شول. څلور وړ برید کوونکي ورسته د پاکستان د پاوځ د سرتیرو په عملیاتو کې وژل شول. پر دې پوهنتون د برید د تلفاتو ټوله شمیره د چارواکو په وینا اوس 21 کسانو ته رسیدلې. نن د پاکستان په حکومتي ادارو او پارلمان کې دولتي بیرغ نیم ځوړند وو او پولیسو په خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې په خوندزیو کې جدي امنیتی تدابیر ټینګ کړي دي. د خیبر پښتونخوا ټول خوندزی نن د دې بریټ پوراندې په خبرګون کې پرانیست دي. خو د پوهنې ایالتي وزیر عارف خان ویل چې د باچا خان په هنتون او په مردان کې د عبدالولي خان په هنتون بند وي. د دې حمله مسولیت له پاکستاني طالبانو څخه یوې جلا شوې ډلې منلای. د باچا خان پر په هنتون بریټ په پیښور کې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې هغه بریټ ته ډیر ورته دی چې 140 کسانی ووژل. د هغه بریټ اکثر قربانیان زده کوونکي وو. متحده ایالاتو ته د سوریې او عراق د کډوالو پر ننوتو د محدودیت د قانون مسوده د امریکا په سنا کې د ډیموکراتانو له مخالفت وروسته وځنډول شوه. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازو ویل دي چې د امریکایانو د امنیت د خوندي کولو لپاره د داعش او نورو تروریستي ډلو د حملو د مخنیوي په مقصد جدي اقداماتو ته اړتیا ده. دا د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترمنځ هم د تودو بحثونو موضوع شوې ده. ډیموکراتان دا پر هغو کسانو حمله بولي چې د سوریې او عراق او بخې د عراق له جګړو څخه تښتي او په سنا کې د رایو پر وړاندې نتیجه د دې قانون د تصویب مخاوني ولا. خو همدا قانون په پاریس کې د نومبر د 14 له حمله وروسته د استازو په مجلس کې چې جمهوریت غوښتونکو په کې اکثریت د تصویب شو. متحده ایالاتو د اروپا او منځنی ختیځ په پرتله د سوریې او عراق تر ټولو لږ کډوال منلې دي. ولسمشر اوباما تیر کال اعلان وکړ چې د سوریې 10,000 کډوال به په امریکا کې ومنل شي. د امریکا یو تحقیقاتي راپور به چې ټاکل شوی نن خپور شي، روسیا په 2006 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخوانی کارکونکو الکساندر لیتوینینکو په قتل کې په لاس لرلو تور نه کړی. دغه تحقیقاتي راپور به چې برتنوي قاضي رابرت اوون برابر کړی، همدارس د دغه مرموز قتل په اړه یو بل فصل پرانیزي. لیتوینینکو د چایلس کلوروسته چې په لوړه کچه رادیو اکټیو مواد پکې ګډ شوی وو ساور کړه. مسکو د هغه په قتل کې د لاس لرلو مخکینی تورونه رد کړي او هم یې د پیښې په اړه خصوصي تحقیقات سیاسي پرونی بللې. د کرملین ویان د چهارشنبه په ورځ ویل چې دا نوې څیړنه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره جالبه موضوع نه ده. لیتوینینکو مخکې له دې چې برتانیا ته ولاړ شي د روسیې د کی جی بی د استخباراتو له دولتي ادارې سره کار کوو، هغه د پوتین له منتقدینو څخه وو. د امریکا علمی مؤسسه وایي 2015 کال په تیره یو پیړۍ کې تر ټولو تود کال و چې د ځمکې د کورې د تودوخې زیاتېدل ښیي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا او د سمندري اتموسفیر ملي ادارې پرون خبر ورکړ چې 2015 په تیر 1.6 کلونو کې تر ټولو تود کال و. او د متحده ایالاتو د دې دولتي ادارو پوهان وایي چې بشري فعالیتونه د ځمکې د کورې د تودوخې یو مهم علت دی. د دې دوو ادارو د څېړونکو په وینا ځمکه د لومړي ځل لپاره له صنعتي انقلاب څخه د مخکې دورې په پرتله یوه درجه توده وه. په جاپان، برتانیا او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په برکلی پوهنتون کې د شویو تحقیقاتو له مخې په تیر 2015 کال کې د ځمکې د کورې تودوخه یو نوی ریکارډ و.
ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تلو تلویزیون پر کارکونکو د پرونی حملې په اړه له تیر شپې راهیسې جدي تحقیقات پیل کړي. په عین وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو د آزادې ټولنې رئیس وایي حکومت باید له رسنیو او ژورنالیستانو څخه ملاتړ وکړي او د دوی د امنیت ټینګولو ته پاملرنه وکړي.
زمونږ غبرګون ډېر واضح دی. د افغانستان ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه، د ټولنې ټول دفترونه، ولایتي دفترونه آزاد ټول دغه پیښه په قوي او د شدیدو ټکو غندي.
د ژورنالیستانو په ارتباط به له کندهار په یو راپور کې واوري چې په دغه ولایت کې د اوزې په کچه خبریالانو غونډه کړې او د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصولو د جوړولو پر یوې طرحې خبرې کړې.
دا اخلاقي اصولنامه ځکه مهمه بولم چې په افغانستان کې په تېر 2015 کال کې د خبریالانو په وړاندې 15 نوي پیښې ثبت شوې دي.
په پاکستان کې دغه هیواد چارواکي وایي چې د باچا خان پر پوهنتون یې د حملې په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او کورکلی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په د رسنیو او خبريالانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د تلو تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی حملې په اړه هر اړخیزې څېړنې پیل شوي او په اړه به ډېر ژر له خلکو سره معلومات شریک سي. د تلو تلویزیون د شاوخوا دیشو کارکوونکو موټر د چهارشنبه په ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې د یوه ځان وژونکي برید هدف وګرځول سو. محمد قسیم سلمل په دې اړه معلومات راکوي.
د تلو تلویزیون او موبی ګروپ پر کارکوونکو د چهارشنبه تر ځان وژونکې حمله وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رسنیو د کارکوونکو د امنیت ساتنې لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د دغه پېښې د غندنې تر څنګ وویل چې امنیتي ځواکونه به هڅه وکړي څو خبریالان په خوندي فضا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
دوی
وایي موږ به د رسنیو د کارونو او د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې وکړو څو هغوی ډاډمن سي او وکړی سي په یوه مسؤونه فضا کې د یوه باثبات افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې خپلې هڅې پیل کړي څو د دغې تروریستي حملې ټول اړخونه وڅېړي. د تلو تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې دېرش خبریالان او کارکوونکي د چهارشنبه په ماښام له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې و چې د دوی پر موټر د روسیې سفارت ته څیرمه چاودنه وسوه. په دغه چاودنه کې د یاد تلویزیون اووه کارکوونکي ووژل سول او څه باندې شل نور ټپیان سوه. په همدې حل کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو د امنیت په برخه کې لا نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي.
ما فکر میکنم که نهادهای امنیتی باید بیشتر از این کار میکرد.
شغل خلوتگر وای ز فکر کوم امنیتی ارگانونو باید ډیر کار کړی وای څو دا پیښه نه رامنځته سوی. زما هیله دا ده چې دا ټول پیښې بیا تکرار نسی او امنیتی ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره لا نور کار وکړي.
بیشتر بپردازند به کارهای تامین امنیت.
خدا چې له دغه حمله وروسته خبریالان څومره ځانونه خوندي احساسوي هم دا پوښتنه مې لازاد خبریال ایاز پر هر څه وکړه.
داسې کړنې یا داسې حملې په خبریالانو واقعا متاثره کوونکی ده. عام خلک هم تر متاثره سو، موږ هم تر متاثره سوي یو او نور هیر هم شته چې مثلا نور خبریالان هم په دې شکل باندې هدف قرار نیسي یا به ووژل شي یا به زخمي شي. په تېر کې هم داسې او په راتلونکي کې به هم داسې اوسي.
ولسمشر اشرف غنی د همدغې حملې په تړاو یو پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونه سي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړو برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. د تلو تلویزیون د اوو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې تلو او یک تلویزیونونو ته خبرداری ورکړی و. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
بلخ د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه د تلو تلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله غندي او وایي چې حکومت باید دغه حملې د عاملینو په وړاندې سخته مبارزه وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د آزادي ټولنې رئیس رحیم الله سمندر نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکومت باید له رسنیو او ژورنالیستانو څخه ملاتړ وکړي او د دوی د امنیت ټینګولو ته پاملرنه وکړي. په دې اړه نجیبه زمان له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د پرونی حملې په وړاندې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې غبرګون څه دی؟
زموږ غبرګون ډېر واضح دی. د افغانستان ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه، د ټولنې ټول دفترونه، ولایتي دفترونه، آزاد ټول دغه پیښه په قوي او د شدیدو ټکو غندي. موږ د ټولو لمر تلویزیون، راکوزیا او ارمان اف ام د مووی ګروپ ټولو کارمندانو ته، ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې تعزیت وایو. په دغه غم کې ورسره شریک یو او هر څوک چې په دغه پیښه کې لاس لري هغوی ته اشد مجازات د دولت نه غواړو.
د کلونو راهیسې خبریالان یا د دولت یا هم د دولت د مخالف وسلوال لخوا د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي او پرون هم هغه پیښه وه چې موږ ولیده. د خبریالانو د ساتنې یا د حفاظت لپاره څه باید وسي؟
دولت تر اوسه پورې د خبریالانو په ساتنه کې همیشه پاتې راغلی دی. هیڅ داسې واضح ګامونه نه دي اخیستي. همیشه دغه سې پېښې شوي دي، عاملین یې چا نه دي نیولي. هغه کسان چې په دغسې پېښو کې لاس لري هغه نیول شوي دي، بېرته خلاص شوي دي د محاکمو نه، د څارنوالیو نه، حتی فیصلې پر شوي دي. فیصلې هم نه دي تطبیق شوي او دوی ته برعت ورکړ شوی دی. هغوی تللي بیا یې واسکټ اغوستی بیا یې سلا اخیستی او دغسې مدني ټولنې ژورنالستانو په مرګ کې بیا بیا لاس لري.
د دغه حملې وروسته او د دغه پیښې وروسته چې پرون وسوه یو شمېر د نظر خاوندانو داسې پیشنهاد وکړ چې رسنۍ باید د دغه کسانو ته او د دغه ډول پیښو عاملینو خبرونه نور نشر نه کړي. ستاسو په نظر دغه څومره ګټور کار کېدلی شي؟
دا مهم تصمیم دی. پخوا هم دا کار شوی دی. پخوا هم تشکوپي یاد وي ژورنالستان بیرحمانه وژل شوي وو دغسې وسوالو ځواکونو لخوا، او هغه وخت هم ژورنالستانو دغسې دریځ نیولی و. رسنیو که تاسو په یاد وي اجمل نقشبندي چې کله شهید شو هغه وخت موږ دغسې دریځ نیولی و. د مخالف وسلوالو ځواکونو خبرونه مو د یوې هفتې لپاره بایکاټ کړي وو. دا ځل به هم په دې باندې موږ فکر کوو د ټولو نورو ټولنو سره د ژورنالستانو استازو سره چې څه ډول یو غبرګون وښيي. نن دغه موجیګیری اعلانېږي او ډېر زیات امکان لري چې دغسې یو بایکاټ بیا وشي د مخالفو وسلوالو ځواکونو د خبر د دوی د راپور د خپرولو یا هم دوی ته د کریډیټ ورکولو برخه کې کېدای شي تصمیم ونیسي.
پر خبریالانو باندې د دغه ډول حملو لامل ستاسو په نظر څه دی؟ څه علت لري؟
لوی علت یې دا دی چې تاسو ته معلوم دی خبریالان حقایق وایي. خبریالان د فردي شا هغه ناخوالې او تریخوالې انعکاس کوي. د افغانستان ناسمه پالیسی د چارواکو ناسمې کړنې د وسلوالو مخالفینو د هغو جنایتکارانو چې د افغانستان ولس پر وړاندې همیشه ګواښ دي، د افغانستان سولې ثبات پر وړاندې ګواښ دي، همیشه موجیګیري نیولې ده. د دې لپاره چې دغه عامه پوهاوي د دغه کره راپور ورکونې د حقایقو د خپرونې مخه ونیول شي، دغسې پېښې کېږي او دغسې دښمني د خبریالانو سره کېږي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د آزادې ټولنې د رئیس رحیم الله سمندر مرکه مو اورېده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د کندوز د امنیت کمانډانی چارواکي خبر ورکوي چې د دوی امنیتي ځواکونو 22 تنه وسلوال غلا او سړي تښتون کې نیولې. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین جزئیات راکوي.
د کندوز د امنیت قومندانۍ چارواکي خبر ورکوي چې د دې قومندانۍ د کشفي او استخباراتي کارکونکو لخوا د کندوز ښار له مختلفو سیمو څخه 22 تنه وسلوال غله او سړي تښتونکي نیول شوي دي. د کندوز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې قاتلان، سړي تښتونکي، وسلوال غله، قماربازان او د مخدره توکو پلورونکي شامل دي.
تر تای 24 ساعت گذشته به تعداد 22 نفر با اتهام اختطاف، فروش مواد مخدر
په تیرو 24 ساعتونو کې 22 تنه کسان زموږ امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دغه نیول شوي کسان په قماربازي، وسلوال غلاو، سړي تښتونې، د مخدره توکو په خرڅلاو او نورو جرمونو باندې تورن دي.
د سړي تعداد به سچدي پولیس قرار داره.
جنگل باغ زیاتوی چې په نیول شوو کسانو کې د سړي تښتونکو دی وی لوی ډلې مشر هم شامل دی چې په 13 کال زندان محکوم شوی وو، خو د کندوز سقوط له کابل د دی ولایت له زندان څخه تښتیدلی وو چې بیا ځل د پولیسو لخوا ونیول شو. په همدې حال کې د کندوز ښار یو شمیر اوسیدونکي هم ډیر خوشاله دي چې پولیسو یو شمیر هغه کسان نیول دي چې په دې ولایت کې وخت نا وخت د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړولې. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکی فریدون خپل نظر داسې څرګندوي.
ما از دولت خود بسیار خوش و سپاسگزار هستیم که مردم های ولگرد گیر کرده دزار گیر کرده.
موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه غله او سړي تښتون کې د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شول. دولت باید دغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري څو په ټولنه کې د جرایمو کچه راټیټه شي
به اعمال جزایشان برسانه.
د یادونه ده د کندوز د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې درې ورځې وړاندې هم د دوی امنیتي ځواکونو لخوا 8 تنه وسلوال غله او کوڅه ډبې د دې ښار له مختلفو سیمو څخه نیول شوي وو او اړوندو ارګانونو ته سپارلې دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پاکستان پوځ دا کوي چې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي چې دوی څوک وو او چا برید ته لیږلي وو. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه چې یوویشت کسان پکښې ووژل سول. د پوځ بیان په همدې ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې برید کې څلورو حمله کوونکو ګډون کړی و چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل سول. د پوځ د بیان د خبري غونډې په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دغو بریدګرو د پیژندنې په لړ کې پرمختګ شوی او په اړه یې مهم معلومات ترلاسه کړي چې د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون په برید کې لاس درلود. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې د زده کوونکو په ګډون پکې لږ تر لږه یوویشت کسان مړه او لس نور ټپیان شول. د پوځ بیان جنرال اسم سلیم باجوا په همدې ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د برید په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د بریدګرو په اړه یې کافي معلومات ترلاسه کړي خو په دې اړه یې له نورو تفصیلاتو ورکولو ډډه وکړه. د باجوا په خبره په دغه برید کې څلور ترهګرو برخه لرله چې امنیتي ځواکونو د برید ځای ته تر رسېدو وروسته ووژل. نوموړي زیاته کړه چې ترهګرو د برید پر مهال د خپلو ملګرو سره ټلیفوني اړیکې لرلې چې دوی ټریس کړي او همداراز د پیښې په ځای کې د ترهګرو دوه موبایل نه هم نندلي دي. ښاغلي باجوا پر پاچا خان پوهنتون د بریدګرو د پیژندنې او لومړنیو تحقیقاتو په اړه وویل:
یہ حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے، کس نے ان کو تیار کیا،
دا بریدګر څوک وو، له کوم ځای راغلي وو، دوی چا برید ته تیار او سپورټ کړي وو، چا رالیږلي او چا دلته رارستولي وو، په دې اړه مو کافي معلومات ترلاسه کړي. لکه څنګه چې دا ډېر حساس معلومات دي نو په دې اړه کار روان دی او څنګه چې نور معلومات ترلاسه کیږي له تاسو سره به خامخا شریکوو. باجوا زیاته کړه که څه هم د پېښور په شاوخوا سیمو کې د ترهګرو د مرستندویانو او سهولتکارانو پر ضد له ډېرې مودې راهیسې عملیات روان دي، خو پر پاچا خان پوهنتون تر برید وروسته دا لړۍ تیزه شوې او دغو خلکو پر ضد عملیات پیل شوي چې په دې برید کې په یو نه یو ډول لاس درلود. سلیم باجوا همداراز خبري غونډې ته په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو یادونه وکړه او وویل که څه هم په دې عملیاتو کې موږ ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړي او د ترهګرو مرکزونه مو له منځه وړي، خو بیا هم موږ دا مهال د جنګ په حالت کې یو. ښاغلی باجوا د دې پوښتنې په ځواب کې چې ترهګر ولې تعلیمي ادارې په نښه کوي وویل: ترهګر تر ځپلو وروسته هڅه کوي چې اسانه هدف په نښه کړي او زیاته کړه ترهګر غواړي د تعلیمي ادارو په نښه کولو د مترقي پاکستان مخه ونیسي. په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید په 2016 میلادي کال په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د خپل ډول دویمه پېښه ده چې وسلوال پکې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي اداره او زده کوونکي په نښه کوي. ترهګرو په داسې وخت کې پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ چې په یاد پوهنتون کې د پاچا خان بابا د 23 تلین په مناسبت امن مشاعره او انځوریز نندارتون جوړ شوی و چې لسګونو کسانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پر یاد پوهنتون تر برید وروسته په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون ټولې څانګې او ځینې نورې تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې پورې تړلې دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د هلمند په شمول د څلورو جنوبي ولایتونو خبريالان ځان ته اخلاقي اصول ټاکي. په دې اړه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د روزګان، زابل، هلمند او کندهار خبريالان ورغشتي او د یادې سیمو د موجوده وضعیت په اړه د خبريالانو سره د خبريالانو د پاره د اخلاقي اصول په اړه د یو ورځنی ورکشاپ په ترڅ کې یو شمیر اصول ولیکل چې ورسته به په کابل کې د ټول هیواد په سطحه د خبريالانو په مشوره اساسي حقوقي او اخلاقي اصول باندې کار وکړي. زموږ همکار الیاس دایی دغه یو ورځنی ورکشاپ ته ورغلی او په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د نه امن سیمو خبریالانو تهدیدونو او اړتیاو ته په کتو د ژورنالیزم د هغه اخلاقي اصولو سره په تطبیق ځینې نورې مادې ور زیاتوي چې څه موده وړاندې په کابل کې د یو شمېر خبریالانو لخوا رامنځته شوي دي. د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصول نامې موجودیت ولې مهم دی؟ په کندهار کې د نه یاد افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې د ساحوي دفتر مسؤول سمی غیرت ملوی د خبريالانو په وړاندې ځینې تهدیدونه او حتی وژنې د دې عمله هم دي چې په خپل حقوقي او اخلاقي اصولنامه نه پوهېږي او یا هم عمل نه کوي. غیرت ملول په دریو بیلابیل وختونو کې د خبريالانو لپاره پر اخلاقي اصولنامه کار شوی دی چې بشپړه شوې لا هم نه ده.
دا اخلاقي اصولنامه ځکه مهمه بولم چې په افغانستان کې په تیر 2015 کال کې د خبريالانو په وړاندې 15 نوي پیښې ثبت شوې دي. بل پښتانه باید ووایم چې د دغو پنځو نیمې پیښو څخه یې نیمه فیصد د طالبانو ګواښونه، د نیمې څخه زیاته فیصدي د دولت ګواښونه او د دولت هغه مسایل وو چې د بیان د ازادۍ اړوند یې تر اوسه پورې نه دي مراعت کړي. یو شی هم د دې لامل سوی دی چې هغه په افغانستان کې دقیقه او یو معینه اخلاقي اصولنامه موږ نه لرله.
که څه هم د هر ولایت دقیق ارقام نشته، خو ویل کېږي چې په تیر 2015 میلادي کال کې د خبریالانو د تهدید او غولو ډبولو پیر شاوخوا 15 موارد ته رسېدلي دي. په کندهار کې په دې یوه ورځني ورکشاپ کې ګڼ شمېر خبریالان د خبریال لپاره د اخلاقي اصولو پر اصولنامه نورې وړ مادې هم ورزیاتې کړې، خو غوښتنه وسوه چې د معلوماتو د لاسرسي قانون لازمي سي او په هیواد کې په خاص ډول ناامنه ولایتونو کې چې خبریالان یې ډېرو کمو معلوماتو ته لاسرسی لري تطبیق سي. د هلمند آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستنگزي غوښتنه وکړه چې په ولایتونو او سیمیزه سطحه دي داسې اصول رامنځته سي چې د هر قوم او سیمې د خلکو دودونه او کلتور پکې وساتل سي. هغه پر ځینو تلویزیونونو د غیر اخلاقي فلمونو او سندرو د خپرولو لامل نیوکه وکړه. ویل یو شمېر خلک د یوې رسنۍ د ناوړه کار له امله پر ټولو رسنیو او خبریالانو نیوکه کوي.
تهدید یوازې د دې نه دی چې د مقابل لوری په دوی باندې ملامت وي، اکثر وخت موږ هم ملامت کېږو په دې برخه کې. موږ د خپل مسؤلیت څخه ناوړه استفاده کوو، موږ د خپل صلاحیت څخه ناوړه استفاده کوو.
د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصولنامې لومړي کارونه په 2003 او بیا په 2008 کال کې ترسره شو چې بالاخره په 2013 میلادي کال کې په کابل کې یو شمېر خبریالانو د شلو مادو په شاوخوا کې یو اخلاقي اصولنامه جوړ کړه چې د ناامنه په خاص ډول کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو خبریالانو ته چې تهدیدونه او امکانات یې فرق کوي د منلو وړ نه و. په څلورو ګروپونو کې پخوانی اصولنامې ته مادې ورزیاتې سوې او ځینې هم لیرې سوې. اوس هره ډله د خپل اړخ لیکل سوي مادې وایي او د هغو د اړتیا دلایل وړاندې کوي. په دې مادو کې د بیلګې په ډول یوه داسې ده چې خبریالان باید د نافذه قوانینو سره سره په ټولنه کې موجودو ځانګړو دودونو او عرفونو ته پاملرنه وکړي. تکل سوي ده چې د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصولو د ټاکلو په اړه په کابل کې یو ملي کنفرانس هم په نږدې راتلونکي کې جوړ شي چې د دقیقې اصولنامې تر ټاکلو وروسته به دا عملي کېدو په لور ځي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو، هلمند.
په پکتیا کې د کلو او پراختیا وزیر ژمنه وکړه چې په لاندې راتلونکي کې به داسې پروژه په دې ولایت کې پلی کړي چې شاوخوا 20,000 کسانو ته به پکې کار پیدا شي. لګردیر څخه د ازادي راډیو خبریال داوود تپان.
په پکتیا ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او یو سل شپږ لوی وړې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغو پروګرامونو د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا پر ولایتي چارواکو، قومي مخورو وکیلانو سربیره د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی هم برخه اخیستې وه. د پکتیا والي نصرت الله ارسلان د کلیو پراختیا وزیر سر راغلي پلاوي تارکلی ترڅنګ وویل چې په دې ولایت کې ډیرو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي چې په خبره د وزیر څخه همدغه هیله پوره کېدلی شي. نوموړي په تیر کې د دغه وزارت چارې وستایلې او غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې هم باید دې ولایت ته توجه زیاته کړي او دا وزیر ورسره پلاوي لراتک څخه مننه وکړه.
دویم وزیر د چې پکتیا ته راځي موږ د ولسونو د خوانه هم ورنه مننه کوو، زړه د کوم نه ورنه هر کله کوو. تاسو په یوه شته د سره زیری هم موږ ته راوړي د پکتیا د فارغه پروژې او هغه آینده کې چې کوم کارونه کیږي او ان شاء الله د وزیر صاحب نور
په دغه اړه جوړه شوې غونډه کې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وویل په راتلونکي پسرلي کې به د 9 میلیونو ډالرو په لګښت په مرکز ګردیز او یو شمېر ولسوالیو کې 1592 پروژې پیل کړي. د ده په خبره چې د دې پروژو له پیل سره سم به 20,000 ځوانانو ته کار پیدا شي. دا د همویل چې په پکتیا کې د 4.8 میلیون افغانۍ په لګښت یو سل شپږ لوی وړې پروژې د ملي پیوستون پروګرام له لوري عملي شوې چې د سړکونو او پلونو د جوړېدو تر څنګ 14,000 کورنیو ته د څښاک اوبو او برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
چې د آینده کال لپاره موږ 1592 پروژې چې ټول ټال 9.3 میلیون ډالر کېږي ان شاء الله چې په راتلونکي کال کې به تاسو ته زپلې کړم. او یو بل زیرم تاسو لرم هغه داره چې ان شاء الله د پسالی پر اتاک سره چون د پکتیا ولایت د یخ ولایت شکدا ودلته هغه فزیکی کار نه کیږي د ځوانانو د مشغولتیا لپاره چې زموږ ځوانان ډیر بیکاره دي کوشش کوم چې هغه پروژه چې احتمالا د 1.5 میلیون افغانۍ نه زیات وي زه پکتیا ته سهم ورکم تر څو وکولی شي دي موږ هغه ځوانان چې بیکاره دي ورته کار پیدا شي.
د نوموړي په وینا په پکتیا کې به د ځوانانو د بیکارۍ له منځه وړلو لپاره د 200 میلیون افغانۍ په ارزښت نوې او ګټورې پروژې چې طرحه کړې دي په نږدې راتلونکي کې پیل کړي او تر ډیره به دا ستونزې هوارې شي. دا پکتیا ته د کابینې دوهم وزیر دی چې رسمي سفر کوي او د خپلو راتلونکو برنامو څخه د پکتیا خلکو ته معلومات ورکوي. د پکتیا ولایتي چارواکو په خبره د وزیرانو راتګ مستقیمن په ولایتي اداره اغېز لري چې په نږدې راتلونکي کې به په ډېرو ریاستونو کې د کار او ظرفیت په لحاظ هم ډېر تغییرات راشي.
دوه بجې او دېرش دقیقې سوې. لنډ کورني او بهرني خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د داوس د اقتصادي غونډې په حاشیه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا مشران په یو درې اړخیزه غونډه کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په اړه سلا مشورې وکړي. ولسمشر اشرف غني د سویس داوس ښار ته تللی څو د نړۍ په اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طلوع ټلویزیون پر کارکونکو د پرونی حمله په اړه جدي څېړنې پیل کړي دي. د طلوع ټلویزیون پر کارکونکو پرونی موټر بم حملې د دې ټلویزیون او کارکونکو ووژل او 25 نور یې ټپیان کړل. د ټولنیز عدالت غورځنګ نن په کابل کې غونډه وکړه او د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلان پر حکومت د خلکو د بې باور کېدو علت وباله. د خیبر پښتونخوا پر یو پوهنتون د افراطي وسلوالو له خونړي برید وروسته نن د جنوري 28 په پاکستان کې ملي ماتم اعلان شوی. متحدو ایالاتو ته د سوریې او عراق د کډوالو پر ننوتو د محدودیت د قانون مسوده د امریکا په سنا کې د دیموکراتانو له مخالفت وروسته وځنډول شوه. د برتانیا یو تحقیقاتي راپور با چې ټاکل شوی نن خپور شي روسیا په 2008 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخوانی کارکونکو الکساندر لیتویننکو په قتل کې په لاس لرلو تورن کړی. او د امریکا دوه علمی مؤسسې وایي چې 2015 کال په تیره یو پیړۍ کې تر ټولو تود کال و چې د ځمکې د کورې د تودوخې زیاتېدل ښیي.
او سم اقتصادي خبرونه چې سباون کاکړ برابر کړي.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې سویس هیواد ته د ولسمشر سفر به بهرني سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په دغه نړیوال اقتصادي غونډه کې له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره پر اقتصادي موضوعات هم خبرې وکړي.
دا په اقتصادي لحاظ باندې خاص اهمیت لري ځکه چې هم د سولې په ارتباط باندې به خبرې کیږي، هم به سرمایداران او تاجران تشویقی کی باید افغانستان کی سرمایه گذاری وکړي. او تاخ تجارت رئیس جمهور سفر ته خوشبین ده خصوصا د ترانزیتي مسایلو په ارتباط باندې.
شغلی الکوزی زیاته کړ چې ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر د مرستیال سره خبرې وکړي او افغان سوداګر په دې تمه دي چې په دغه لیدنه کې د سیاست ترڅنګ پر اقتصادي موضوعاتو هم خبرې وشي. په لومړي ځل د افغانستان کرنیز محصولات په جرمني کې د جرمني د شنی اونۍ په نندارتون کې ننداري ته کېښودل شو. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې په دغه نندارتون کې تر اویا و ډیر هیوادونو کرنیز محصولات ننداري ته شولې و چې افغانستان هم تر اویا و ډیر کرنیز محصولات ننداري ته وړاندې کړه. د شغلی راشد په خبره په دغه نندارتون کې د کرنی وزارت د خصوصي سکتور ریاست تر لسو ډیر قراردادونه په مختلفو برخو کې ترلاسه کړه. د پکتیا ولایت صرافان وایي کې امنیت خوندې نشي خپلې پانګې به له دغه ولایت څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې دغه صرافان وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې 400,000 افغانۍ غلا شوې دي او د دې ترڅنګ یو شمېر صرافان د ښار په منځ کې هدف ګرځېدلي او یو شمېر ټپیان شوي هم دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل مدیر ډاکټر نصیر علمبیار وایي چې حکومت دې ژر تر ژر د صرافانو، پانګوالو او سوداګرو د مال او سر ساتنې ته پاملرنه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرني اثر سره دا ډول بلديږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني شپته پله، یو یورو 4 افغاني او 10 پله، یو پوند 1 افغاني او 10 پله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 10 پله، د امارات یو درهم 13 افغاني او 15 پله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 10 پله او زر پاکستاني کلدار 14 افغاني.
د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان نور د خپل گاونډوي هیوادونو په کورنوي چارو کې د لاسوهنې پالیسۍ ته تغییر ورکړي. یو ځل بیا د ذبیح الله شفق راپور اورو.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د گاونډوي هیوادونو په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې پالیسۍ ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي، تر هغې په سیمه کې امن راتل ناممکن دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل، پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسۍ په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. لا بل خوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریز فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله شپېته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړ او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسلواله ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند د مشر مسعود اثر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکله طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان د څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
تاسې ازادي راډیو اوري. په ګردیز کې خلکو د اعتراض په ډول خپل دوکانونه تړلي. زموږ همکار داود طفان همدا شیبه د ټلیفون پر کښه دی. طفان صاحب، مهرباني وکړئ د خلکو اعتراض څه دی؟
مننه. لکه د نن سهار نه وروسته تر لس بجو دکانداران سر راغونډ شول او غلطه دی سوداګري او صنایعو خونو د ریاست کې په دې پریکړې سره سلاس ول په دې کې ولایتي شورا، مدني ټولنې، د ښار دکانداران، ملي سوداګر ټول موجود وو. دوی اعتراض په دې خاطر کړی چې په تیر کال کې د سوداګر او سرپان او تجاران د غیر مسؤل وسلوال لخوا د ښار په منځ کې ټارګیټ شوي دي او پولیسو د دوی هم نه دی خوړلی. دوی په خپل دې خبري کانفرنس کې چې دوی درلود دا پریکړه وکړه چې تر هغو به خپل دکانونه نه خلاصوي تر څو پورې چې دوی ته کلک تعهد نه وي ورکړل شوی، ژمنه نه وي ورسره شوې چې د دوی امنیت به په بشپړ ډول خوندي کېږي. اوس په ګردیز ښار کې د سوداګرو په خبره شاوخوا 3,500 دکانونه تړل شوي دي او خال خال دکانونه هغه دکانونه چې دی غوي هغه شته غذایي مواد خرابېدل هغه خلاص دي. له دې وروسته به هغه دکانونه هم تړل کېږي. د دوی دوی دغه اعتراض په دې خاطر وکړ چې تېر مازدیګر د ګردیز په ښار کې دوه سرپان چې هغه د دکان نه روان وو پیسې کور ته انتقالولې چې هغوی نام پیسې وړل شوي دي او هم ویشتل شوي او شدید ټپیان دي چې د ژورو ټپونو له امله کابل ته وړل شوي دي. امنیتي چارواکو د امنیت د ډاډ خبره کړې ده. ولې خلک وایي تر څو پورې دوی ته کلک تعهد او ژمنه نه ورکړل شوي د پکتیا ولایتي شورا، مدني ټولنو، سوداګرو ټولو شریکه پریکړه کړې، هر څوک چې له هر ځایه خپل سودا یا توکي اخلي هغوی ځای نه دی واخلي او دوی به ګردیز ښار تړلی ساتي.
ډېره زیاته مننه له خپل همکار داود سپان څخه. او سم د خبرونې نیمایي تر رسیدلی د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او کورکلی نشر ته چمتو دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درن اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرانو د سرګندونو په اړه چې د جنوبي اسیا او اولمپیک چلوي په اړه کړي دي ریپورت درته خبر کړو همدارس به د کرکټ د ولس کلنو ټیم لپاره د انتخابي سیالیو او یا هم د انتخاباتو په اړه په یو مرکه کې معلومات ورې خو لمړی رازو راپورت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د جنوبي اسیا د 12م دور سیالیو لپاره امکانات په لاس کې نه لري او لوبغاړي هم نه دي قرنطین شوی د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي اسیا اولمپیک سیالیو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ځینې مغرضه کړي نه غواړي چې سپورت وده وکړي او د همدې لپاره هم د جنوبي اسیا لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوی په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د جنوبي اسیا دولسم دور سیالیو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي خو افغان لوبغاړو لا هم قرنطین نه دی پیل کړی او ځینې برخې اړینې اسانتیاوي په لاس کې نه لري د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي اسیا اولمپیکي لوبو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني ازادي راډیو ته ویل چې ځینې مغرضه کړي نه غواړي چې په افغانستان کې سپورت وده وکړي او د همدې لپاره یاد لوبو ته ډېر امکانات نه دي موجود خغلی رباني ویل د جنوبي اسیا سیالیو ته کم وخت پاتې خو لا د لوبغاړو د سفر د لګښت پیسې هم نه دي برابر شوی
په تاسف تر داخله دولت هنوز هم د زمينه هیڅ توجهي صورت
خالی ربانی وی په تاسو سره په دولت کې لا هم په دې برخه کې څه کار نه دی شوی ځینې مغرضه کړي په سپورتي دارو کې خندونه رامنځته کوي تر اوسه د دې لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوی د لوبغاړو د تګ لپاره د ټکټونو پیسې هم نه دي ورکړل شوی ځینو کسانو چې اصلا له ورزش لري شوی هغه د لوبغاړو په نوم پیسې ویستلې له دولت ته خالی ربانی څنګه وکړ چې د حکومت مشران باید د لوبغاړو لپاره د لګښتونو او امکاناتو په برابرولو کې ژر تر ژره لاس په کار شي کنه بیا به د جنوبي اسیا له لوبو نه چې تل افغان لوبغاړو ترې اتلولې ګټلې هم افغانستان ته په برخه نشي د جنوبي اسیا سیالي د ځل د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو افغانستان پاکستان هند بنگلاديش سریلانکا مالديف نیپال او بوتان په ګډون د فبروري 15 په لیګي چې زرګونه لوبغاړي پکې برخه اخلي د اولمپیک ملي کمیټه وایي د یادو لوبو تر سره کوونکې ټیم په هند کې د ګواتیا او شیلانګ په خارونو کې چې د ځل بدالو به پکې تر سره شي ډیر خزایونه د لوبو لپاره جوړ کړي دي د جنوبي اسیا اولمپیک لوبو لپاره د افغان ټیمونو رئیس خغلی رباني ټینګار وکړ چې یو ځل افغان حکومت په دننه افغانستان کې د لوبغاړو لپاره ښه امکانات برابر کړي سیمایز او نړیواله کچه به هم افغان لوبغاړي په ډاډه زړه په لوبو کې برخه واخلي
مسولین کاروانای ورزشی کې
د جنوبي اسیا د تو هیوادونو د ورزشی ټیمونو چارواکو په هند کې یو سیمینار جوړ کړ په دغه سیمینار کې په هم غږیو امکاناتو په سټډیمونو او د لوبغاړو په استو غنځایونو خبري وشوه موږ له دغه ټول امکاناتو لنګدې لیدنه وکړه
مشخص مؤسسیک بازدید کړی
خغلی رباني ویل د ځل هم د تیر په څیر د جنوبي اسیا د لوبو لپاره چمتووالی نیول شوی او تمه د افغانستان څخه په اتل سو ورزشی رشتو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه واخلي د جنوبي اسیا په لوبو کی افغان ټیمونه په فوتبال تکواندو غیګنیونی سکوهانی او ځینې داسې نور لوبو کې لومړی مخامونه لري چې دازل هم افغانان له دغه لوبو نه د ډیرو لاستراوړنو تمه کوي ریپورت کې مو ورېدل چې د اولمپیک ملي کمیټه د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د امکاناتو د نشټوالي خبره کوي او وګورو چې تر دوه نورو نه پورې دولت د غلوبو لپاره سیم امکانات افغان لوبغاړو ته ورکوي د افغانستان کرکټ بورډ د ولس کلنو د ملي ټیم د انتخاب لپاره یو لړ ازموینه په لار اچولې دي چې د ازموینه په څیر ډول د حکومت شرایط او معیارونه پام کې نیول شوی دي زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال حاجی عزیز الله فضلی سره مرکه کړې چې په ګډه یو
د افغانستان د کرکټ کچه یا پرمختګ الحمدلله ډیر خدي هم د نړۍ په کچه هم په داخل کې نو د دې ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې تصمیم نیولې دي چې موږ د ولس کلون ټیټ عمر ځوانان د ټول افغانستان په سطح باندې د 15 زونونو او د ډیر شو ولایت په سطح باندې دغه امتحان اخو په دې کې بیا په هر ولایت کې دغه لوبډلې جوړیږي د لوبډلې په خپل منځ کې میچونه کوي یعنی د ولایت په سطح بیا د زونونو په کچه باندې بیا موږ کوشش کوو چې دغه ولسکلونو ځوانان نه نونسکلونو ملي لوبډلې جوړ کړو هغه په دې واجبانه چې دغه وخت سره چې د نونسکلونو ملي لوبډلې نړیوال جام را روان دي په 2014 کال کې په بنگلاديش کې د سره کیږي یو واستون زده و چې موږ اکثره لوبغاړي په هغه معیار باندې د سپرنه و چې د عمر د لحاظ به موږ سره مشکلات وو د کرکټ د بینني شورا د خوانه. نو د دې ځل لپاره مردا شی او فرمولا یا یو تقسیم اوقات ورته جوړ کړی دی چې پاغه کې د افغانستان د کرکټ بورډ د خواسته سید رحمان احمدزی او سره جاوید نوری او روزی خان دوی د سلیکشن کمیټې خاص یو کمیټه ده. د غوراوی پړاو دوی په ټولو ولایت ته سفر کوي چې نوموړی پړاو یې په پلازمینې کابل کې خلاص دو او اوس په خوست کې دي. دا به د افغانستان په ټولو ولایاتو او په دې 15 زونونو کې انشاءالله دغه امتحان اخیستل کېږي چې بالاخره زموږ ته هغه لوبغاړي په لاس راشي چې دوی په 19 کلونو ځوانانو کې ښه وځلېږي. اما د دوی سمش په دې وتوانېږو چې د 19 کلونو ملي لوبډله هم جوړ کړو.
بلې، په دې آی سی سی په جدولونو کې راغلي دي چې موږ د دوه ملي لوبډله شهزاد او زادران ټاپ 8 بالر اند او بیټسمن کې دوی انتخاب شوی دي. که په دې اړه وایي چې دا خبره څنګه سو؟
واکن دولت دران د نړۍ په اتو غوړ لوبغاړو کې راغی په ټوله نړۍ کې د بالرانو په قطار کې راغی چې هغه د شان یعنی د پاکستان هیواد او د سرنلکا هیواد نه د هغه هیوادونو هغه ټاپ بالران د چې د نړۍ په کچه ښه ځلېدلی واغې هم شاته پریښو. نو دوی حتم مقام ترلاسه کړم داسې د بیټینګ په شوبه کې تاسو ول چې په اخرنی شلوري د سیالي کې شهزاد محمدي سلیزي وواله نسوزیدون کې نو د هم په ټاپ اتو بیټسمنانو کې راغی د نړۍ په کچه د آی سی سی پر رینکینګ کې دی. واکند د افغانستان د لپاره او د ټول کرکټ مینوال د لپاره څوک د افغانستان د کرکټ سره مینه لري یا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله فالو اپ کوي یعنی دوی تعقیبوي نو دا یو ښه خبر دی.
د هندستان سره دوستانه سیالوي به کله پیل سي او د ملي ټیم آمادګي سونه دي او دوی کله به هند تلار سي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې امارات ته یا د دوبی ټیم راغلی دی افغانستان ته د دوی د لپاره پټه ته یا نور د لپاره ریسک یې هغه خپل کورونو ته تک دی چې خپل فامیلونو سره ملاسه زکه دونی میاشه په امارات کې تیر کړ دغه مهم سیریز د لپاره. نو اوس به ان شاء الله ولزیز ډیر ژر د افغانستان ملي لوبډله د هندستان په لور باندې دی. البته په هندستان کې د هندستان د معالی ټیمونو سره تقریبا 3-4 سیالي د سره کوي. 3 سیالي خو د دې مالفری مرد د سر وو کې کړی دی. نو کوشش وکړو چې دغه سیالي هغه نتیجه یا دستاور هم دغه د چیزمنګ لوبډه د څومره شامدګي ولري ولري هغه د دې د فارا چې د آسیایي جګ د فارا چې په بنگلاديش کې د سره کې ان شاء الله کلی پای راوند د فارا بزو او لوبډه ان شاء الله حماده ده او ډیر ژر به ان شاء الله د هندستان هیواد ته سفر وکړي.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی دی ولري.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردن کو سرمونه مې ومني کورنۍ چې د خپل مشمون په ناپاک ځایونو کې خوشی کوي لکه په خسر مخ کې دلی شي.
یار شای خلی ته چې ایوان په داسې شای در مردم لاس ورلی لړم ته مورلی چونګه کم رانی شي.
ځینی مشمون د لاس اپ هو ګوتیروي
دا په ابتدایي شکل یانه په کوچنیانه کې یو وادي امر دی یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدند.
د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
د دې په ځای چې هغه خپل ګوت وروي د دوغه بد عادتو د مخنیوي لپاره کولای شي د بعضی غذایی مواد کې تراوړي.
وای دا ماشوم لوی اول د ویلوې کلا جوړول دي. ماشوم د پیدایښت لورځي بیا ترغه چې په خپل خاو بده پوهیږي. د کورنۍ په تیر بیا د مور ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د لک بغوري په صورت کې هم دومره بده په هیرمنځ کېږي چې به جبرانول د بنده په توان کې نوي. نظیفه چې د کابل په کارتینو کې اوسېږي د خپل دوستانو کیسه کوي چې د خاپورزوی په کوټه کې یوازې پخې وو. د پلار د اعصابو دوای خوړلې ترغه چې دوی په خبرېدل او ډاکټر ته رسو پلار عمل شو.
د پلار ګولی خړلې و چې د اصابو ګولی و سلور پنځه نه خړلې و کله چې مور راغلې و کوټې ته ننوتې چې ماشوم هم دغه سلوېدلې و هغه چې کتلې و چې ست ګولیګانې وې سلور پنځه نه خړلې و تر شفخانې پورې چې ورسه و هغه ماشوم مړ شو چې یو ماشوم د یو مور نه مړ شي یا مړه شي انجلۍ وي یا لکې دا د چې ټول مور دی مړه دی ماشوم په غم باندې مور د بینې دي ولې دا کار وشو باید شوی نه وای چاړوګان ستنې دا شان خطرناک دی باید مورګان په ځکه کېنه دي
د ماشوم د عادت وی چهار شاید د خوړلو لاره تجربه کوي هغه په دینه پویږي چهار څه د خوړو نوي اجي امان د خپل مسیانو پاک لوي دا چې لازم کنه نه پاک شین خوري هر وخت په نسناست یختوي
دا شی چې خوښي او پراتی خو خوري ماشوم خلی ته کې خو نه پویږي نه پامي چهار شی ګل دې په مخ باندې هغه شی خوري مثال میوه پراتی یا انګور پروتی یا مڼه پراتی یا بل شی یا بل شی خو خوري چا ککړه و خوري خو مخاو یا ارسال شي یا مری شي
د پغمان د اوسیدونکو عنایت نه میاشتنی لور لازم کینه د بوتل سرپوښ پورته کړی کله چې خولې ته اچولی ستونی کې بند شوی هغه وایي اسې خدای وساتله که نه د مرګ هېڅ هم نه و پاتې
نور مېلمانه راغلی ما خورایانو نوشابی خوړلې وه دا د وړکۍ پیسې سرپوښ له غاټې هغه په مځکه باندې پروته د ما د لور په ستونی کې بند شي په دامان سه کې بند وه اول خو هغه په ژړا شوه چې په ژړا مونږ چای باندې نفس نه شوی ډېر سخت ټول ورته خطا شو څه خبر شو چې ګور چې ستونی کې سور سرپوښ بند ډېر روانه نه وتلی دغه مانځ سه کې هغه هم نه میاشتنی د ایوان مورې ته راوسته یو لاس وچه بل لاس هغه شې راوسته هغه خولی وینې شوه اولا ما ته ژړا راغله داسې وقت نه باید چې ډېره په جدي توګه جلوګیری وشي نخود خوري مثلا مردا هر شی چې په ځمکه پراته ماشوم پای نه پېژني کنه دا د انګورو ډکی د زردالو خسته یې هر شی چې خولې ته واچول کنه په فرش باندې خو څوک ګرځي په خیر سره رقم رقم میکروبونه راځي کنه نو هغه چې خولې ته کې هغه مریضي حیوان مور او پلار باندې دا لازمه ده چې په جدي توګه پاملرنه خپل اولاد ته وکړي که نور څوک نه یا بل څوک ورسره کښېنئ چې ښځه دالته دغه کار کومه دیګی کوم یا کاسه کالي مینځم دغه د ما ماشوم ته تفکرونه ده چې شی خولې ته نه کېږي
ځینې میندې بیا سره له دې چې په دې پوهېږي چې که ماشوم یوازې داسې ځای کې پرېږدي چې هلته خاورې ښځلې وي خوري بیا یې هم پرېږدي د وردګ اوسېدونکی جنت ګل وایي په کوټه او حویلۍ کې خو یې څه کوي په کوڅو کې هم وړ ماشومان ګرځي او ناپاکه شیان خوله کې وهي
چهار شی دی په لاس کې اخلي خولې ته اچوي په خپله یو ماشوم دی چې اوس د یو کال او څلورو میاشتو دی خاپوړې باندې ځي د هر شی که د انګور لوېدلی وي که وشه ډوډۍ لوېدلی وي که خاوره وي که د بوټو نه شی لوېدلی وي دا داسې دار او خولې ته اچوي په دوه څو شپو مخکې م په اسال مرض باندې مبتلا شو چې تقریبا څلور زره روپۍ مې پرې ولاړلې خو د دغو سره موږ هم په تکلیف یو نور خلک هم داسې دي چې اکثره خپل ماشومان پرېږدي بیرون په کوڅو کې موږ یې وینو لیدلیم دي په سترګو باندې په دا چټلو اوبو کې لاس وي په خوبرو کې لاس وي دغو سره قسم قسم مرضونه پیدا کېږي نو باید سړی خپل ماحول پاک وساتي بلخصوص د کور پاکي ډېره شرط ده په دې کې
د پغمان اوسیدونکی ګل محمد بیا وایي کله چې ماشوم له ځمکې نه کوم شی پورته کړي دی وهي چې دا هم سم کار نه دی
خزل هم جګګي د غر بادام پوستکی شي یا د پدی پوستکی شي یا چڼه شي دا د سر دوی ولټایم کوي دستي می بی حاله می کمزوري می د وجوهات بیا چې کوم د ډاکټر ته یا شپخانه ته بوزه ورزي څه دوی ورکی بهر الله سپینځل سره ځي پاو من دا تکلیفي سفیرم ته ځای کوم خو بهر الله وي خپل عادت بیا کوي
روان شناسان هم وایي چې لازم کې نه دي هر شی ټولول بیا خولې ته وړل د ماشوم طبیعي عادت وي ماشوم د دې درک هم نشي کوي چې څه ورته توان رسوي او څه بې زیانه دي د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسي استاد سید بدرالدین نصرت وایي نو د حل لاره دا ده چې کورنۍ خپلو بچو ته پاک چاپیریال چمتو کړي
دا خو د کوچني معمول عادت دی چې د مځکې نه هر شی ټولوي ممکن هغه خطرناک ممکن هغه سون کې وي هغه ممکن د دې لپاره جراحت په لاس کې په پښو کې په خوله کې جوړ کې کورنۍ پلار مور هغه کسان چې معمولا د کور د اتاق پاکي او نظافت په برخه کې سهم لري معمولا دې هغه شان چې د کوچنیانو لپاره خطر لري په الماری کې او په داسې مناسب ځای کې کېږي چې د کوچنیانو لاسرسي او غوته کمه نور ډېر خواږه او ترخه شان چې کوچنیان هنوز د هغې خواله او بدواله د هغې ډېر استفاده او د کم استفاده په اهمیت نه پوهېږي کوچنیانو ته خطرناک اوسي کوچنی په موږ و محیط او چاپېریال کې چې ژوند کوي هغه باید پاک وي د داسې شیانو نه خپل اتاق او خپل هغه ځای چې کوچنی خپل پکې ژوند کوي دغه پاکیم په دې لازمه مریضي کوچنی ته کېږي د دې کورنۍ ته کېږي غیر د دونه چې هغه مریض کېږي د خپل ورسره په تکلیف دی رواني تکلیف دی ته حتی پیدا کېږي اقتصادي تکلیفونه پیدا کېږي
یو بل څه چې ماشومان ډېر تکراروي هغه د لاس او پښو د ګوتو اورېدل دي د لوګر اوسنکی ناصر وایي د ځینو خو بیا چې لوی هم شي د عادت نه یریږي
ماشومان په وړکتوب کې عادت کېږي ګوته روي ان تر غټ سیسي همسې چېرته ناستې وي او پکړې نه وي همسې همغه عادت سره پاتې تر اخره پورې که پلارې وینې که مورې وینې که کوم بل وز د فامیل کورې باید دو نایمانې کړي.
د ګوتې رودل د ماشوم فطري غوښتنه ده. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د لومړي ځل لپاره د مور شدیرې وي، یعنی رودل زده کوي. استاد نصرت وایي کوم ماشومان چې ډېر واړه وي په خبره نه پوهېږي د هغوی ګوتې رودل نشومنه کوي، خو هغه چې خبرې کوی شي د لویانو په خبرو پوهېږي د نرمو خبرو په کولو سره د دې عمل مخه نیولی شو.
دا په ابتدایي شکل یعنی په کوچنیانو کې یو عادي امر دی، یعنی دا یو ذاتي امر دی. ټول کوچنیان خپله ګوته روي ګوته نخوان داخلي، اما که دا عمل کرد لویان وکړي، یعنی یو څلېرویشت کلن هلک یا مثلا یو شل کلن نجلۍ یا که داسې یو عمل کرد اجرا کړي، په دو صورت کې موږ ویلی شو چې دا یو رواني فشار لري. د دو په اساس ظاهرا سړی ځان آرام احساس کوي. کوچنیان یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی. کله چې د مور سینې ته نږدې شي اتوماتیک مور سینه روي. په هغې صورت کې کولی شو چې موږ د دې په ځای چې هغه خپله ګوته وروي د دغو بدو عادتو د مخنیوي دپاره کولی شي دی بعضی غذایي مواد هغې ته راوړي. د هغې په راودلو سره هغه جسمي تقویت شي. دا کوچنیان په میکانیکي شکل پوه شي، نه چې په استبدادي د وهلو ټکولو په صورت نه کېږي چې موږ د دغو عادتو مخه ونیسو.
اغه ماشومان چې په خبره نه پوهیږي د غول لپاره رودل د تشویش مسله نه ده. د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد سید بدرالدین نصرت وایي کچری ماشومان تر نوې ځوانۍ پورې خپل ګوتې روي دا د رواني ستونزو علایم ښیي.
مثلا هغې ته کولی شو چې ورته وایو یعنې خپل مور و پلار و خویندې نور د ګوتې رودل دوی ته هیڅ فایده نه لري، ممکن د بعضې امراضو یعنی سبب و گرجیده ده ده گوت رودل ده یو بد عادت ده چه پا جامعه که نامتعارف ده، یعنی پا جامعه که اکثریت کسان ده دست عادتونه بد وده، یعنی ده اکثریت کسان پا مخی چیزا خپلا گوتا پا خلک واشم ویروم ده خلکو دستی و رقم زده ایتره نبدیگی. موگ باید کچنیان تا ده دست و پو اول چه چه ده سبب ده نفرت گرزی، یعنی معمولا اغا کسان نور نیخواهی چه تی پا مخی کینه دیگه پا مخی گوتا وروی.
زین ماشمون بیا د ګوتل رودلو سره خپل نوکان هم خوري. په دې اکله معامله استاد نصرت نه پوښتلی دي.
دا د نوک مسأله ډیره پیچیده موضوع ده. کوم چې خپل شهادت ګوته خوله کوي دا یو مان لري، کومه بټه ګوته دبل مان لري، وسطی ګوته چې په خوله کې اچوي دبل مان لري. دو نوکانش کول کوم کسان چې خپل د کوچنی ګوته یا سکوندی یا په خپل غاښونو باندې کني معمولا هغه کسان تشویش لري. یا کوم کسان چې خپل شهادت گوته به خلی که نیول یا آقا خوریه معمولا حقا به بعضی مسائل که فکر کوي. اکثریت کسان ده کرته نه تارونه طولوی ده مدائم شکل دست اعمال کم کسان چه جرا کوی دوتا روانی فشار بایی. زمونگ هر بد عادت چه به جامعه که نامتعارفی سبب دی نفرت دی نورو کسانو که دیده می توصیه دادن چه دی خپل و بد و عادتو تا توجه کلی مشاور تا معرفی که او دی غیصر خبری و که دی دو بد و عادتو او یا دی دو روانی فشار به باره که چانه عمیق چرده نوشی پی غیص صورت که کولشه چه مگ مشخص که چه دا یو تکلیف ده که نه پی یو تدریجی صورت، اما پی یو مدت زمان که دا طول کسان چه دی اجتماعی نزاکتو و وضاحت دی پاره پی اجتماع که کار که دی دی نباید کمک وخت.
چپ تو رو سرگتو